یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د غویې اساور 15 د اپریل 15 د روژې مبارکې میاشتې 14 پیل له خبرونو کوو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بې سابقه ډول د خوړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې چې افغانان باید هیر نه کړای سي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندو د روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 1.5 میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې د دې ادارې په وینا دغه روزل سوې قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه یې د یوه کس د اختطاف او وژنې په تور نیولې لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د هېواد په نورو ولایتونو کې هم ورته جنایي پیښې کیږي چې تر ډېره یې عامل بېوزلي او بېکاري ښول کیږي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي رویټرز اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړپوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه کړې ده او د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پیل کړی ډیر لږ پرمختګونه یې کړي دي دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولی په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي د بریتانیا دفاع وزارت وایي د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنګي وړتیاوې اغیزمنې کړي دي خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دوغه راپورونو تفصیل هم اوریدل سي که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسولیت منلې خو طالبان وایي چې دا ډله ځپل سوي
په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کې خودل د خپل د ماتو د کمزوري علامه
په ورزګان کې طوفان خلکو ته زیانونه اړولي
بعد سلوج کلاب سلوجو مو کتل اندار و تو مرسلاد
د عبدروف پونم هغه مشوم چې د انسان تشتهونکو خوشی سوی وای چې د دې پیسو د ورکړې په بدل کې خوشی سوی
زه په دې مبارک میاشت کې خوشی شوم خو تر هغه چې پیسې ورنکړي زیرا خوشی نکړم
د مالولو کسانو پر ستونزو هم په دې خبرونه کې راپور خبرو په فرانسه کې د ولسمشری انتخابات هم تعقیب و چې ایمانوئل ماکرون یو ربیا ګټونکی اعلان شوی دی د خبرونه په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبریږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوړیست د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړي برید مسولیت منلې او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې سته د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډیره ځپل سوې ده د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جومات د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول د دې ترڅنګ همدا تیر اونۍ په کابل کندوز او ځین نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی دا هم په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو بیل شکه چې داعش مات سوی او له پښو غورځېدلی خو په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کې خودل د خپل د ماتې او د کمزوري علامه ده داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت یې نشته.
خاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلې دا خبره ازادي راډیو ته کړې وه، خو په روسي څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغه ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزی قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړې وه. په مزار شریف ښار کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جماعت وشوه، لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شول او 9 تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید تر هکوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څانګې والی نیولی دی. د دې تر څنګ هم دا تیره اونۍ په کابل، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د نامنۍ پیښې، بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. د پوځي چارو شنونکی شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان په وروستیو ناکراریو کې یوازې داعش نه بلکې بیلابیلې نورې ډلې هم ښکېلې دي.
وروستي بد امنی د مخکینۍ بد امنی سره تړلې ده، ځکه چې مخکې مختلفې توریستي ډلې وې، طالب او داعش او لشکر طیبه و، نور القاعده وې، د ازبکستان ایمی و، د شرقي ترکستان ډلې وې او همداسې نورې چې دیو غیر د انفجار، انتحار او تخریب نه بل څه نه کوي. اوس هماغه ډلې دي چې دیو په کنټرول نه لري، نو په دې حساب باندې دیو دغه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي.
د یادونې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناسم امنیتي وضعیت یو شمیر خلک اندېښمن کړي او پر طالبانو نیوکه کوي چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د یو خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د طالبانو حکومت وایي چې دغه افراطي ډله تر ډیره ځپل شوې ده. د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رادمنش صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د طالبان وایي چې د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې ماته شوې ده، ستاسو نظر څه دی چې داعش واقعا ځپل شوې؟
دا خو په نظر کې درست ده، ډیر عالی ده چې دمنځه تللې ده، اما عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دي او تعهدات رامنځته کیږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کیږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې ګروپي تروریستي ډلې چې تاجکستان، ازبکستان او چچین او همدارنګ به پاکستان د طالبانو له طرفه نه دلته رامنځته کیږي، د تشویش وړ دی. نو هر ورځ موږ وینو چې په افغانستان کې یو کله په کابل، کله په کندوز او همدارنګ په بلخ کې پر د خلکو په منځ کې چاودنه کیږي. دا معلومدار ده چې ګروپونه او هغه ډلې چې موږ مخکې ویلې په افغانستان کې فعال ده، او دا فعالیت
مجاهد صاحب خبره ردی. بله، رادمنش صاحب، که ځای ته هم تغییر ورکړي چې اواز بند بند کیږي، که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ تیر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې 10 افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښوولې وه. څه فکر کوئ چې دغه نورې ډلې اوس هم فعالې دي او کوم ګواښ پېښولی سي؟
په افغانستان کې 2 ګروپونه دي چې اوس هم فعال دي. خپل تحریک طالبان پکې پوهیږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسو په خوست کې، په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. دا بمباردونه، دا شخړې چې په نیمروز او هرات په سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنی دا ده چې په افغانستان کې تهدیدات اوس هم شته. او دا خبره چې طالبان کې چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تلې، دا فکر کوم چې دا معنی دا کې چې دوی خپل د مسایل رامنځته کوي. لکه سه دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاري کنداک رامنځته کړی دی، او دا انتحاري کنداک د څه دپاره؟ په یو کشور یا په یو هیواد کې سه یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومداره ده سه دوی په دا مسایلو کې تل ثابتېږي. نو که داعش نه یې کړی، حتما دغه ډلې سه اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنداک دي، دوی به دغسې مسایل پلان کوي او اجرا کوي. که نه، باید دوی په عملي توګه د افغانستان خلکو ته او د نور هغه هیوادونو سه اوس هم په دې مورد باندې تشویش لري ثابت کړي سه واقعا په افغانستان کې هیڅ کوم شخړې رامنځته کیږي نه، اطمینان د امنیت ورکړي سه دنیا په دوی باندې اطمینان وکړي. که نه، دا مسایل له ورایه ښکاري سه په افغانستان کې هم تروریستی ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغه څه مسایل یا دغه څه شخړې رامنځته کوي.
ډیره مننه د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
عبدالروف هغه ماشوم چې له دوو کلونو وروسته د انسان تښتونکو له بنده آزاد سوی په یوه نوي ویډیو کې دا کوي چې کورنۍ هغه د پیسو په بدل کې خوشی کړي، خو پلار یې دا موضوع ردوي.
عبدالروف چې نږدې دوه کاله د انسان تښتونکو په بند کې وو، په یو نوي خپره شوې ویډیو کې وایي انسان تښتونکو د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې هغه خپلې کورنۍ ته سپارلی. عبدالروف په دې ویډیو کې وایي که چیرې کورنۍ پیسې نه وي ورکړې نو انسان تښتونکو دای نه خوشی کاوه.
زه په دې مبارک میاشت کې خوش شوم، د سړی تښتونکو له منګولو خوش شوم. پلار او ټوله کورنۍ مې ډېره هڅه وکړه چې ما را خوشی کړي، خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشی نه کړم. اوس یې د دوی پیسې ورکړي.
طالبانو ویلي چې عبدالروف د شل ورځو پوځي عملیاتو په پایله کې را خوشی کړی، خو د پلار محمد نبی د یکشنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د خپل زوی د را خوشی کېدو په بدل کې چاته پیسې نه دي ورکړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل.
موږ پیسې نه دي ورکړي، نه پوهیږم دا ویډیو چې دی وایي موږ پیسې ورکړي له کومه شوې. فکر کوم چې دا ویډیو به مخکې انسان تښتونکو ثبت کړي وي.
محمد نبی وای انسان تښتونکو په دې موده کې د زوی شکنجه کړی هم دی، او د بند پر مهال د عبدالروف په پښو کې د تړل شوي زنجیرونو له امله هغه اوس سم پلار نشي تلی. د عبدالروف د پلار په خبره د زوی رواني حالت ښه نه دی. هغه د پخواني نامسؤول وسلوال اختر محمد ابراهیم خیل اړوند کسان د خپل زوی د تښتولو په قضیه کې په لاس لرلو تورنوي.
د اختطاف د شاغاسی زمیر او سلام بای لوري چې د اختر کسان دي شوی وو. زوی می ډیر کمزورې شوی، ځنې بې ځایه حرکتونه کوي، شپې چوي دي شنوغه کوي چې پخې می خوګيږي. کاکا پخې می متړي او کاکا ما مو وه. همدا چې ژوند دی د موخته یو نعمت دی.
د اختر محمد ابراهیم خیل اړون غیر مسول وسوال کسان د مخکینی حکومت پر مهال هم د جنایي جرمونو په کولو تورن وو، تر دې چې یو ځل آن د ملي امنیت ریاست د ابراهیم خیل د درې زامنو په ګډون د هغه څوار لس کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته خوشی کړل. ونتوانېدو چې د عبدالروف د پلار د ادعاو په اړه د اختر محمد ابراهیم خیل د کورنۍ نظر راواخلو. طالبانو د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، عبدالروف خپلې کورنۍ ته وسپاره او ادعا یې وکړه چې دی د دوی په هڅو راخوشي شوی. د دې ماشوم را خوشی کېدو تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه لرل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عبدالروف را خوشی کېدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د هغه د را خوشی کېدو عملیات له شل ورځو راهیسې روان وو او لا هم د پاتې کسانو د نیولو لپاره دوام لري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. اروزګان کې د تیز باد له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
محمد ولی چې د اروزګان ولایت د دهیاک سیمه اوسیدونکو دی، ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د تیز باد له امله نه هدانې مریضین داری مات سیوی دي.
بعد سلوج کراپ سلوچو مو کتل اندار ول تو مرسل هیندار و چو کارت سره جلا و سر ټوټا ټوټا مشه چر مش و نورم د خلک چې جه مر پر داله باندې ورته ګورو د خښه د خواته زو ته سي د اکثرو اندار چو کارتونه ورغورځول دي و زه ټانکران په کړیا کوشتره شنه کوشتنه دي یعنی و چیږي د و چې دو پالات کیږي
د دغه ولایت د مهرابات د سیمې یو بل وسیدونکو نورالی ازادي راډیو ته ویل چې کیرش په د دې په سیمه کې هم چې زبادونو او توپانونو خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي
ول د خلکو چوکاټونه ورمت کړي د خلکو دکانو سه چادران ورزولې دي ډیر توانونه رسولې دي د خلکو د کوټو د کلکینانو انداري ورمت کړي دي په خدا کول د سار ما شان د ول پچیر به د اختر شان دی ول په خدا کول پر دنیا په شی وسره سیر
پر ورزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پوری په دغه ولایت کې د تیر شپې د تیزو بادونو او توپانونو لامل خلکو ته د اوشتي زیانونو پاره څه نه دی ویلي
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو میترو او ریدالی سنگ د فرانسې ولسمشر وای د خپل خلکو د اتحاد لپاره به کار وکړي ایمانوئل ماکرون بیګا د ولسمشر ټاکنو تر غټولو وروسته په خپل وینا کې د ټیکی ته اشاره وکړه سپی ولستانګ زای او نور تفصیل
ایمانوئل ماکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي هغه چې خپل سیال مارین لوپن ته ماته ورکړه بیګا یې له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې مننه ګرانو ملګرو ګرانو وطنوالو دلته پاریس فرانسې ګوډ ګوټا او بهر کې لټول مننه زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو هی اړخې افراطي ته رایه ورکړي د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باعث شوه هغوی بل چاته رایه ورکړي هم باید ځواب شي دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي
et celle de ceux qui m'entourent.
Macron dajmana hamwar kle chira rawan pinza kala be de tiro pinzo kaluno tekrar nawi balki da gora pinzo kaluno dawra bawi che pake ba khalko ta pa khidmato tamarkuz walari gano europai mashrano de malavil macron le bariya che de france o europai tolane tarmains de nigdi adiko palawai de har kala kade aw haqatay de mubarakai paigamon awar kade di de germany sadr azam olaf scholz pe o tweet ke macron ta mubaraki war kade aw weli di khoshala de che la ha sara kar ta dawam war kawi de europai parliaman mashre برتا متسولا د ماکرون بیا ځلی ټاکنه د سټایلو وړبللی او ټینګار کړي چې یو پیاوړی اروپאי ټولنه یو پیاوړی فرانسې ته اړمنه ده د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم ماکرون ترایا ورکړي څو د مارین لوپن د بریا مخاوني سي د کین آرخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلی مرمن لوپن ماته وخړه فرانسې په خکارا هغه ته د خپل راتلونکو لور سپارلو ډاډ وکړه او د از موږ د خلکو د یووالي لپاره ډیر ښه خبر ده هي آرخي افراطي سیاستواله مارین لوپن تر ډیره له اروپאי ټولنې او ناتو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسې کې د هغه خبره د پراخ بدلون په لټه کې و هغه په دې وروستیو کې فرانسې په کلیو خارګوټو کې د غنو خلکو پام ور اړولې او او څه باندې یو تل وخت فساد راي هم غټلې لوپن که څه هم خپل ماته ومنله خو ویل چې خپل سیاسي مبارزه ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د ماکرون په وړاندې سیالي تر اوزي اغلی لوپن په خپل ټاکنې جو کمپاینو کې ویلی و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د خزو لخوا د ټیکرو په سر کول منع کړي د حلال غوخي خصابې باندې او اروپا ته د کډوالو مخاوني شي
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د څارویو صادرات منع شوی او هیڅوک حق نه لري چې بهر ته صادر کړي د دې وزارت مطبوعاتي برخه ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دا پریکړه پروند د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستيال ملا قدرت الله جمال او د کرنې او مالداري وزارت تاسو او مالدارانو ترمنځ په ناسته کې وشوه په پیغام کې راغلي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د طالبانو امنیتي مسولانو ته به مکتوب لیکي چې بهر ته د څارویو د لیک مخاوني سي په دې ناسته کې مالدارانو د طالبانو بانو له حکومت او غختل چې فارمونه څرځایونه د وبوڅاوي او د څارویو د حلالولو ځایونه دی په ولایتونو کې ورته برابر کړي ل دې مخکې ځینې راپورونه وو چې د افغانستان څاروي ګوندوي هیوادونو په ځنګړې توګه ایران ته قاچاق کیږي دا ګول سی خو د وسپنې د واردون کټولنې غړي د خپل ستونزو د حل غوښتن کې شول د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د وی خبر پانی په خبرولو سره ویل دي دا ګول سی خو وسپنې د واردون کټولنې غړو د دې خونی له مسولانو سره په ناسته کې د خپل ستونزو په اړه خبري وکړي په خبر پاڼه کې راغلی دی د ګمرکي تعرفو لوړوالی او د خرڅلاو د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې د دوی په کاروبار منفي تاثیر کړی. د ټولنې غړو د سوداګرۍ او پانګونې له خونې وغوښتل چې د ستونزو د حل لپاره یې هڅې وکړي. په خبر پاڼه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال یونس مومن له قوله ویل شوي چې ستونزې به یې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي چې رسیدګي ورته وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 95 افغانۍ او 28 پوله، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 29 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.8 افغانۍ.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه د برخې د موزن نوریاس نوري هرکلای کوم. یو شمیر معلولیت لرونکو شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خوا به د همدغه مالی حقونو او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېرې اړتیاوي پوره کولې. تفصیل په د راپور کې اوري.
شپږدېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي په خوا به هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زما اندېښنه دا ده چې چیرې مې حق رانه کړل شي نو څنګه به خپل ژوند په مخ بوزو. ما به هر کال 2000 افغانۍ د معلولیت حق امتیاز اخیسته او له هماغه اندازه پیسو سره به مو خپل ژوند کاوه. خو اوس که دا پیسې رانه کړل شي نو زما ستونزې به ډېرې شي.
د کونړ اوسیدونکو سردار ولی هم معلول دی. هغه له دې امله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړل شوی شکایت کوي.
په دوه سر وای نه بینه ما نظر می کار نه کوي. د کور سرپرستم په خپل باندې وڅ سمې مراد راغلی وته مشکلي زمنګ د ماشادو پته نه لګي موږ د غټو مشکلات سره مخ یستو.
وسلوالي نختی او د ماينونو چاودني په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینه ته پکاتو یو اندازې پیسې د میشتنی حق په توګه تر لاسه کولی. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیر اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولونو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راوخلو، خو له هڅو سره سره یې مکتز واپرانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی وو. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه 1 میلیون معلولین شته. یاد وزارت ویلي وو چې 380,000 معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمایزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې ورسره هاغه سي مرستې وکړي چې په پخوانی جمهوریت نظام کې ورسره کېده. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې له بزګر سره لازم مرستې وشي نو به تر ډیره دا ولایت د کرنیزو محصولاتو لپاره خود کفا شي. نور په دې رپورت کې
د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له اوسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکو، بزګر په دغه حال کې چې باید زمونږ سره باید کومک وشي، بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانانو دغه بزګرانو سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نورې مرستې وشوي نو زموږ دا بزګران به لږ په ترقۍ او تلاټ شي او د نورو دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلین حاصلاتو ته سړې خونې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي، تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. یو تن بزګر وایي
زما نوم کریم شاه دی، سرخوړ اوسیدونکی.
او منګه غواړو دی دولت نه چې منګه ته زمينه برابر کی منګ دی کانونو ته تخمونه اصلاح شي د دوايانو ضرورت ته ځینی مشکلات مارکیټ د دي سبزیجات زمون سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه دی د ترانسپورت مشکلات هم زیات دي مشکلاتونه په منګ ډیر زیات لرو دی اړ نه غانا منګ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 8900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړې دي او په پلان کې آینده هم لرو چې دې دپاره انشاءالله چې امارت اسلامي مشرتابه سره دا خبرې بار بار شریکې شوي دي هغوی وعدې موږ ته راکړي دي چې انشاءالله موږ به دې ته سټورونه او د سړې خونې جوړوو چې دا زموږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي، تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خودکفا شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لوکسس کمپنۍ خپل لومړنی برېښنایي یا الکترونیک موټر بازار ته راوېست. د موټر جوړولو بیلابیلې کمپنۍ د برېښنایي موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي. هره کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي. نور بل اسمت سروانه واوري.
لوکسس کمپنۍ بشپړ الکتریک یا برېښنایي موټر جوړ کړ. دا موټر آر زید نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي، ځکه چې په نړۍ کې د پټرولو او ډیزلو پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډیریدو دي. لکسس د آر زید موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښی وه. دا موټر د خوندیتوب یا سیفټی ډیر پرمختللی سیستم لري. آر زید الکتریک موټر لکسس آر ایکس ته ډیر ورته والی لري په تیره بیا د اندازې له نظره. ټایرونه یې 1300 انچه دي او بیټرۍ چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټه ساعت ده او دوه انجینونه یې 150 او 70 کیلو واټه دي. تمکیږي چې بیټرۍ به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتره مزل لپاره کافی وي. راتلونکی د الکتریک موټرو ده، ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی. په بل ګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي، د تیلو مصرف هم نه لري.
د هم ستاسو سو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پریخېدي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي، د هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکړي او په عام حاضر کې خلکو ته وشي. خو کله چې شتمن کس د غټ جرم په ارتباط ونیسي، یوازې پر خبر بسنو کې او نور هیڅ نسته، باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سي. وسلام.
د کناو ناتو نه یو راځي کنه ولې دا طالبان عالمي پیغام سب څه دی. طالبان موږ وایي چې موږ افغانستان ملي بیرغ را ځاوي، ځکه چې موږ دشمنان دا موږ باندې ډېر خوشاله یو، ځکه چې افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دغه بیرغ دی. نو موږ یوازې یو هیله په دې دنیا باندې ده، هغه د بیرغ ده چې موږ خپل اصلي ملي بیرغ دلته افغانستان کې حاکم ووینو.
سلامونه نیکه هلی احترامات یو منی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زما د اسلامي امارت صدا غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډیر کندو کپر دی، نو کې مرسته جوړ کی. السلام و احترام.
ازادي راډیو ټولو همکاران ته سلامونه وایم. ما یې دغه یو پیغام دی، ما طالبان د حکومت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ ته په هلمند ولایت په کجکي په ولسوالۍ کې خدې ودرېږي. زموږ خدې ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ او دغه کې ولاړې دي. زموږ چنټونه بیخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي. خدې هم بیخي پر مخ غږ لا نه وړي، اواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې. سمیم عرب زیم د کابل څخه. زه خپل د یو متقاعد مامور زوی یم چې تقریبا دا دوه کاله کېږي چې پلار مې خپل د تقاعدي حقوق نه دي ترلاسه کړي. زموږ ژوند ډېر مشکل شوی.